ښار ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2015 کال د جولای 8 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نه خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته. په اسلام آباد کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې 13 کسان مړه شوي دي. پاکستان وایي په قربتوب یې د افغان حکومت او د طریقې طالبان افغانستان د استازو ترمنځ د پخلاینې خبرې شوې دي. او یو ایرانی سفارتکار وایي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې د اختلافاتو د حل لپاره دغه هیواد تجویزونه ورکړي دي. تفصیل: د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په یو ټرافیکی پیښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسیدلی دی. پولیس وایي چې نن په ترنول سیمه کې پر فتح جنگ سړک باندې د یو بس او ویګن د ټکر له امله 13 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د ترنول پولیس تاڼې یو چارواکي محمد قدیر د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دی وی آئی ایس ویگن د بنو نه را روان وو او مزده بس د اسلام آباد نه بنو ته روان وو چې په ترنول کې په پتی جنگ سړک باندې د گیس کو سین جی پمپ سره د یو بل سره د تیز رفتاری په وجه وجنګیدل او په آئی ایس کې 19 کسان مړه او په بس کې یوازې ډرایور مړ شوی دی.
پولیس وایي ژوبل کسان د اسلام آباد پیمس هسپتال ته رسول شوي دي چې د ځینو حالت پکې مرګونې ښودل شوي دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره په خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت لخوا نن په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي د هغو ژمنو په بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو لپاره مرسته کوي. تیر ورځ پاکستان په قربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې. بلخوا د چین د بارنو چارو وزارت ویاندې هوا چون یینګ نن په بیجینګ کې په خبري هونډه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو په حق لول چې دواړه خواوې په راتلونکي کې بیا سره په لیدلو رضا شوي دي. دا وایي چین تل د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د پخلاینې د عمل ملاتړ کړی دی. موږ د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرو اترو حوصله افزایی او ملاتړ کړی دی. چین په دې لړ کې د ښکېلو ټولو غاړو سره په نږدې رابطه کې پاتې شوی دی. چین دې غونډې ته په مثبت سترګه ګوري. موږ په دې باور یو چې دا غونډه به د افغانستان د امن او پخلاینې د بهیر لپاره ګټوره ثابته شي. بلخوا د افغانستان د بارنو چارو وزارت په پاکستان کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې له خبرو خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې فیصلې به ومني. د پېښور په چینی سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. د بمونو د ناکاره کولو یا بم ډسپوزل سکواډ څنګه مشر آی جی شفقت ملک نن په پېښور کې خبري اعلانو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د سړک په غاړې ښودل شوي او هدف یې د پولیسو ګاډیو خو د نوموړي په خبره په پېښه کې ژوبل شوي کسانو لسی وګړي دي. د پېښې پړه لشکر اسلام نومې وسله والې ډلې منلې ده. د پېښور ضلع انتظامیه د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګولې دي. د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر نه جاري شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د دفع یو سلسلور سلویخ لاندې د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو بندیز لګول شوی او دا بندیز به تر یوې میاشتې پورې په ځای وي. یاد دې وي چې د اختر په موقع په میلو او بازارونو کې په لوی شمېر د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې په دوکانونو کې په نظر راځي چې د ځایو لس په وینا د ماشومانو په ذهنونو بد اثر غورځوي. د خیبر پختونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې او د نوبل سولې جایزه ګټونکې ملالې یوسفزۍ د جولای په 8 نیټه په نړیوالو مشرانو غږ وکړ چې خپل 8 ورځنی پوزي لګښت کم کړي او دا پیسې د نړۍ ټولو ماشومانو وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړي کړي. د نوبل والې خیرخېګړې اداره ملاله فند وایي چې د ماشومانو وړیا زده کړو لپاره هر کال د 9.5 بلیون ډالرو اړتیا لري. د جولای په 8 نیټه د ناروې په اوسلو کې د ملګرو ملتونو تعلیم سرمشریزې ته ملاله وویل یوازې پاتو څوک نه هتیش بلین ډالر په پوزي لګښتونو کېږي. هغه ویل چې تعلیم اخیستل د هر ماشوم بنیادي حق دی او نړیوال مشران دي د هر ماشوم د تعلیم ودې لپاره ژمنه وکړي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه د افغان چارواکو په وینا تیر ورځ په دوه ډرون بریدونو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د دوی شمېر د 15 او 9 ترمنځ ښودل شوی. په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د وفادارۍ اعلان کوونکو وسلوالو شمېر په زیاتېدو دی چې له امله دوی د امریکایي ډرون بریدونو هدف ګرځي. د ننګرهار صوبې د ګورنر ویان احمد ضیا عبدالسی ویلي دي چې دا چین ولسوالۍ په ممدره کلي کې د ډرون برید 9 وسلوال وژلې دي، خو یو بهرني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د وژل شوو وسلوالو شمېر 15 دی. نن په عراق یو عدالت 4 کسانو ته تیر کال د جون په میاشت کې د تکریت په خواوشا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د دغه هیواد هوایي ځواک تر 12 کډټانو د ټول وژنې سره په تړاو د 5 سزا اورولې ده. د عراق د ستر عدالتي کونسل ویان عبدالستار البرکتار ویل چې 4 مشکوک کسان بری شوي دي. د بغداد د جرمونو د عدالت دا فیصله د 603 اسلامي دولت وسلوالو یا د متحده ملیشیو جنګیالو خلاف چې د ټول وژنې لپاره تورن دي لومړنۍ فیصله ده. عراقي انتظامي اوسم تقریبا د خو 600 مشکوکو کسانو په لټه کې ده. یو ایرانی سفارتکار نن ویلي چې دغه هیواد او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په اټومي چارو خبرو اترو کې د اختلافاتو د لرې کولو لپاره هیواد یې د مسلې د تعمیري حل لپاره تجویزونه ورکړي دي. د ایران سټوډنټس خبري ایجنس یو سفارتکار د خولي خبر ورکړي چې د تهران لخوا د ورکړل شوو وړاندیزونو مقصد د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ یو حتمي اټومي تړون ته د رسیدو په لاره کې پاتې اختلافات له منځه وړل دي. دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودل شوی دا هم ویلي چې ایران به په تړون کې د ځینو ډیرو مهمو موضوعاتو په اړه په خپل دریځ کې نرمي نه ښایي. د تړون تر مخه به پر ایران اقتصادي بندیزونه په هغه صورت کې لرې کړل شي چې تهران دا ضمانت ورکړي چې په پټه اټومي وسله نه جوړوي. او د سپین پولیسو تیر ورځ د کینری آیلند په سیلګریزه سیمه کې یو ښځه په اسلامي دولت وسلوالې ډلې کې د جینکو د برتي کولو په شک نیولې ده. په دې تور ته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته د وړو جینکو سفر لپاره انتظامات برابرول او په دغه ډله کې برتي کولې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستکرن صوبې او د موسم حال د احمد الله نور.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 اخستل کیږي او 102.90 خرڅول کیږي. یو ایرو 104.40 او 104.50، یو پاؤنډ 109.50 او 109.50، یو عرب اماراتو درهم 20.80 او 23.10، یو سعودي ریال 20.40 او 20.40، یو افغاني 1.01 او 1.03، او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 26، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري، افغان حکومت د پاکستان په مسکرتوب اسلام آباد کې افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کوي. بل خوا سیلونکي وایي
طالبانو دا خبر لا تصدیق کړی نه ده چې دا کوم حیث دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په صلاح په مشوره باندې راغلی دی.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه هیڅ قانون سازی نه ده شوې.
ټولنه مخکې خو دی کې زموږ سره جواز نشته دي چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا هغوی واده شوی دی او کنه دی. ټولنه مخکې خو دا دی چې قانوني حیثیت نشته دی.
او د پیښور ضلعي انتظامی د یوې میاشت لپاره د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو په خرڅولو بندیز لګولې دي.
زمونږ له خوشحالۍ دل پکار دی، دې باندې خفګان نه دی پکار. وچ دا کې زمونږ فائده ده، زمونږ را روان مستقبل چې کوم دی واړه هغه دې نه ډېر غلط اثر اخلي. مونږ به خپل کوشش کوو چې دا که واپس کېدی شي خو واپس به کوو، خپل نقصان به برداشت کړو. خیر دی،
د مشال سره باوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په یو ټرافیکی پیښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسیدلی دی. پولیس وایي چې نن په ترنول سیمه کې پر فتح جنگ سړک باندې د یو بس او د ویګن د ټکر له امله 13 کسان مړه شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیسو په وینا چې د اسلام آباد پسند پرته ترنول سیمه کې په پتی جنگ سړک باندې د یو بس او ویګن په جنگېدو 13 کسان مړه او یو شمېر نور جوبل شوي دي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د ترنول پولیس ثانه یو افسر محمد قدیر وی چې نن له غرمې وروسته دا پیښه په ترنول کې هغه وخت رامنځته شوه چې دواړو ډریورانو سپیډونه وخل چې لکه بلې دا ګاډي له یو بل سره مخ په مخ وجنګېدل. دی وایي آی ایس ویګن د بنو نه را روان وو او مزده بس د اسلام آباد نه بنو ته روان وو چې په ترنول کې په پتی جنگ سړک باندې د ګیس کو سین جی پمپ سره د یو بل سره د تیز رفتارۍ په وجه وجنګېدل او په آی ایس کې 19 کسان مړه او په بس کې یوازې ډرایور مړ شوی دی.
د
پولیسو په وینا چې جو بل کسان د اسلام آباد پیمز او نورو نږدو اسپتالونو ته رسولې شوي دي چېرته چې پکې د ځینو حالات مرګونې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون مری کې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو کې دواړه غاړې د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو ځلو کولو سلا شول. د دغه وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې بل داسې ملاقات به له روژی وروستو د دواړو خواوو د خوښۍ په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وایي په مذاکراتو کې د امریکا چین استازی هم موجود وو. د خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر مولا عبدالجلیل د خپلې ډلې مشري کوله. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د رابی اکرم خان په دې رپورت کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهې په ورځ یو غونډه شوې ده چې پکې د امریکا او د چین نمایندو هم ګډون کړی دی. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کار یې هم غور وکړو. خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاري ساتلو باندې اتفاق کړی دی او بله غونډه په اتفاقي رائے د روژې اشتنا پس پکیږي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه کې لیکي چې د فریقین ترمنځ په دې خبره هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتلو په ضرورت هم سر ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزبانی وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګری ملتونو په شمول د هغه نورو شراکت دارو مننه کو چا چې افغانستان کې امن، استحکام او ترقی لپاره د خپلې حصې کردار لوبولې دي. د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ په امریکا شوی مذاکراتو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن وایي چې دا یو خګام دی، باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. خو دی وایي چې په دې کې کومو طالبانو ګډون کړی دی نو قتل بدایوي چې آیا دا طالبان د افغان طالبانو مشر مولا عمر پر رضا ټاکل شي وو او کنه.
دا چې کوم خلک د طالبانو طرف دی دی که دسې دغه خلک نشته ګینی چې سړی ووایي چې دا خاص د ملا عمر چې کوم دی دا ډېر نږدې خلک دی او د هغې چې کوم دی نمایندګي کولی شي. او اوس پورې بله دا خبره ده چې طالبانو دا خبره لا تصدیق کړې نه ده چې دا کوم هیئت دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په سلا په مشوره باندې راغلی دی. دا هغې دا اعلان وکړي بیا خو د فکر کوم چې دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه کامیابي ده.
بلخوا د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې امن او مفاهمتي عمل په لړ کې د پاکستان کردار اهم دی او اوس داسې ښکاري چې پاکستان په دې اړه عملی ګامونه اخیستل غواړي. دې زیاتوي
د پاکستان د رول په اړه باندې امریکا او دغه رنګ چین زموږ ګاونډي هیوادونه د پاکستان او دغه رنګ په خپل افغانستان حکومت هغې د پاکستان رول ته ځکه اهمیت ورکوي چې د پاکستان ټولو افغانو ډلو سره هغې سره رابطې د کلونو کلونو نه پاتې دي. د پاکستان رول ډېر مهم دی، خو دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې د طالبانو کوم اصلي خلک دي د خبرو واک هغې چې کوم مشرانو طالبانو ته ورکړی دی، کوم دفتر ته ورکړی دی، هغه باید چې په پام کې ونیول شي. ځکه د هغې دفتر نه بغیر که پاکستان یا نور خلک غواړي چې خبرو ته څه خلک کېنوي د دې هغه بیا نتیجې ورنکړي.
یا د دوی طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلاص شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې ورستو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په داسې حال کې چې د افغانستان عالي شورا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو بل دور د نهې په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شو، افغان ولسمشر اشرف غنی په ډاګه کړی چې په خبرو کې به د دې هیواد اساسي قانون کې د بدلون پر راوستلو هیڅ معامله ونه شي. ولسمشر دا خبره د نهې په ورځ په کابل کې کړې ده. دا چې په اساسي قانون کې په دې اړه څه دي، دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د کابل پوهنتون د حقوقو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی نه کړي.
اول فصل کې دولت تعریفیږي، دولت تعریفیږي او د خلکو ډول او هغه احکام چې د اسلام سره په مطابقت کې وي، هغه مسایل باندې بیرغ معرفي کیږي. په اول فصل کې د افغانستان پایتخت معرفي کیږي، د افغانستان رسمي ژبه معرفي کیږي، د دین معرفي کیږي. دا مسایل په اول فصل کې راغلي. د اول فصل عنوان دولت، دوم فصل د وګړو حقوق او وجایب، په دوم فصل کې راځي چې په هغه کې خلک کوم حقوق لري او د هغه په وړاندې څه مکلفیتونه او وجایب لري. دا په دوم فصل کې راځي. په خپل اساسي قانون کې ویل کېږي چې د دې اساسي قانون تعدیل امکان لري. دوه شیې په تعدیل کې، یو دموکراتیک ارزښتونه او بل هم د دولت اسلامي هویت. دا دوه شیې استقلال او ارضي توانت دا امر سره دا غیر قابل تغییر دي. کله چې موږ د اساسي قانون وايي په دوم فصل کې دموکراتیک ارزښتونه ضمانت شوی، نو په هغه اساس دا خبره کوي.
یعنی دلته یو پښتنه راپورته کیږي چې طالبان، یعنی دای څکل دا خبره کوي چې اول او دوم فصل کې بدلون نه راوستل کیږي، نو تبا د شکاري چې طالبان جنو او د طالبانو څنګه غوښتنې دي، نو طالبان یعنی په څه کې بدل چسپی ولري چې اول او دوم فصل کې ولې بدلون راسي؟ دوی به څه اعتراض کوي؟ سي
په طبيعي ډول د دولت په جوړه کې چې په اول فصل کې راغلي دوی په خپل خپل او اندرنګ باز د دموکراتیک ارزښتونه دي چې هغه د لیبرالیزم نه اخیستل شوی دي، خای طالبان له سره موافق نه دي.
او د ښځو حقوق یا ماشو یا په دې دغه کې په هغه کې خود څه بنې؟
یعنی هغه هم په دویسته ماده د ملکي چې په دوم فصل کې ویل کېږي چې د افغانستان ټول وګړي سره برابر، له ښځو نه سره برابر. اما زه فکر نه کوم چې طالبان راڅن په دې مسله باندې ولګيږي، اما په فصل کې نور خبرې شته چې هغه په اسلامي نصوص سره ښایي طالبان تعبیر دغه چې مطابقت ولري.
اخیری پښتنه نسول الله څنګه چې بغداد چې اشرف غنی د دوو یعنی اول او دوم فصل خبره کوي او تاسو چې د نور فصلونه دي، نو آیا نور د سيزاوي کې معنا دا سوتي امکان لري چې پغه کې د طالبانو کچرته وشي؟
ډیر واضح خبره ده چې پرتل د طالبان د وختونو کې ایونه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل وان قانون ده. یعنی تعدیل معنی تغیرات منل شي او د بل خوانه تېرو لاسو کلو تجربه ثابته کړې ده چې د افغانستان اساسي قانون په ځینو مواردو کې کار نه ورکوي، په ځینو مواردو کې اشتباهات لري. څه لفظي اشتباهات، څه ماهیوي اشتباهات باید په هر صورت په دې قانون کې ګوتې ووهل شي.
نو کاغه د طالبانو په غوښتنه به هم
دا بیل بحث دي. طالبان په غوښتنه یا نه، د افغانستان اساسي قانون د مال نظر ځینې ټکي دي چې باید تعدیل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اسوسییټډ پریس لیکي پاکستان او امریکا د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په مری کې غونډه یو ډیر مثبت پرمختګ ګرځولې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې دا مذاکرات په افغانستان کې د امن لپاره مثبت نتیجې را برسره کولای شي. بلخوا د افغانستان ولسمشر ویلي چې د مذاکراتو مقصد د باور فضا جوړول دي. د مقالې نورې برخې لګل ایاس ناورو.
اسوسییټډ پریس اجانس د پاکستان په کوربتوب د افغانستان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ په مری کې د مذاکراتو په اړه مقاله خپره کړې ده. خبري اجانس لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي په دې سلا شبې دي چې د روژې میاشتې وروسته به بل غونډه کوي. خبري اجانس د پاکستان د بارنو چارو د وزارت د بیان په حواله لیکي چې په دغه مذاکراتو کې د امریکا او چین استازو هم ګډون کړي. په مذاکراتو کې ګډونوالو په افغانستان کې د امن راوستو په اړه خپل دریځونه وړاندې کړل. د پاکستان د بارونو چارو د وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې دوړ خو په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره اجتماعي خواهش څرګندونه وکړه. خبر یې اصل کې چې د مذاکراتو ګډونوالو دا خبره منلې چې باید خبرو ترلاسه لپاره اعتماد سازي او باوري فضا جوړ کړل شي. بیان زیاتوي چې بل غونډه به په باهمي صلح د روژې میاشتې وروسته کیږي. خبر ایجنس لیکي چې دا خبرې اترې د قطر او ناروی مذاکراتو تسلسل دی. پخوا هم د خبرو اترو بهیر شروع کړل شوی و، خو هغه مذاکرات د بې باورۍ او په یو بل د اعتماد نه کولو له وجې ودرېدلی وو. خبر ایجنس د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په حواله لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ډېر لوی پرمختګ دی. خبر ایجنس لیکي نواز شریف چې د ناروی په سفر دی، یو نارویجن ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې دا یو مثبت پرمختګ دی او په افغانستان کې امن او استحکام لپاره مثبت نتیجې رابرسېره کولی شي. خبری ایجنس لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نهې په ورځ اعلان کړی وو چې د سولې عالي شورا وفد به په پاکستان کې په مذاکراتو کې ګډون کوي. د شورا یو غړي ویلي وو چې افغان حکومتي استازو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی هم شامل دی. خبر ایجنس د افغان ولسمشر له دفتر خپور شوی بیان حواله ورکړي او لیکي چې د خبرو اترو مقصد دا دی چې دغه غونډه د خبرو اترو بهیر په تسلسل کې بدل کړي او د دې ترڅنګ اعتماد جوړ کړي او د مذاکرات لپاره ایجنډا وټاکي. خبر ایجنس کې چې افغان ولسمشر د خبرو اترو لپاره د پاکستان نه مرسته غوښتي وه. بلخوا خبر ایجنس د افغانستان د پارلیمان د یو غړي نصر الله صادق زاده په حواله لیکي چې دا خبره تر د پاکستان پروپاګاندا ده، خو امریکا د دې خبرو اترو هرکلی کړی دی او د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړې ده. خبر ایجنس د سپینې ماڼۍ بیان په حواله لیکي چې دا مذاکرات د امن په لور یو مهم ګام دی.
د مشال همکار ګل ایاز وو. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې بینکونو نه پیسو په راوستلو د 0.6% وید هولډینګ ټیکس پر ضد د ملک په مختلفو برخو کې تاجرانو تنظیمونو احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې حکومت د ټیکس خاتمه وکړي. بلخوا کارپوهان وایي چې حکومت په دې طریقه د سرمایهدارو نه ټیکس اخیستل غواړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس نائب صدر حاجی اقبال خان افریدی وینا وا چې د حکومت د دې ټیکس لوجې د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې راهسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي چې لوجې د مشکلاتو سره مخ دي.
کم چې رغولې دی نو د دې نه د یو رکوټي دوکاندار راواله تر غټ کارخانهدار پورې ټول خلک متاثره شوي دي. که تاسو د ورځې شل ځلې د بینک نه پیسې وباسئ او دننه کوئ نو دا به شل ځلې د ټیکس ورکوئ. د دې سلیم مټې نشته. بنیادي خبره دا ده چې دا شی ډېر غلط لګېدلی دی. دا غي وجه دا چې کوم خلک ګوشواره جمع کوي هغه د پاره مشکلات جوړ کړی. کوم د دوکانداران چې دي خو ګوشواره نه جمع کوي نو دوی باندې دا په دومره هاي دی ول باندې دا ټیکس کېدلی دی چې هغه یو سړی کاروبار ته نه غاړه کې خودي شي نو څو کاروبار پوری شي. که دا ټیکس ختم نه شو نو د پاکستان چې کوم بزنس کمیونټي ده دا به ډېر غلط اثر پرېوځي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې د معاشیات استاد ډاکټر معراج الحق وایي
بزنس کمیونټي چې کوم احتجاج باندې راغلي دي او هغه بلنګ نه دي چې هغه دا ټیکس پې کړي. زما په خیال سره د حکومت خو رایټ جوړیږي چې هغه ټیکس نیټ او ټیکس ریټ هغه سیوا کړي او دا یو طریقه دام ده چې بزنس کمیونټي چې کوم خلک ته چې هغه هم په ټیکس نیټ کې راوړي. دا په ټوله دنیا کې داسې ده چې هغه کله ترانزیکشن کیږي نو په هغه باندې ټیکس وي. کوم تنخوادار طبقه ده هغه نه 100% انکم ټیکس کټ کیږي. خو چې کوم بزنس کمیونټي ده نو انکم ټیکس دشواري هغه جمع کوي او کوم د هغه ریئل پراپرټي او د هغه ریئل انکم ده هغه په مېز هیوج ډیفرنس وي. نو دا یو طریقه ده چې د بزنس کمیونټي په ټیکس نیټ کې راوړی شي او هغه نه ټیکس کټ.
په قائد اعظم یونیورسٹی کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه وایي چې حکومت لا په خپل فیصله نظر ثانی کول پکار دي.
دا وید هولډینګ ټیکس یې غننه د دوه په دې طریقه باندې دوه کوشش کوي چې مطلب دا رې مونږ د مالدار نه دا پیسې والو لکه اوس پرد کې 1 لک روپیه ته ما دا ترانسفر کې او ما دې څنګه ترانسفر کې چې دا بل چاله ورکم ته دا مان چې کوم نه پتی باندې وید هولډینګ ټیکس والو په دې کې دا صحیح پتم نه لګي. دا هو د دې یو سایډ افیکټ چې خلک به د بینګونو نه رای فرار اختیار کوي. دا به یو بل مسله جوړیږي چې دوی کوم مقصد
د یادونې دا چې د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې نه د وید هولډینګ ټیکس فیصله عملي شوې ده او د بینکونو نه 1 لک روپۍ په راویستو قریبا 600 روپۍ ټیکس اخیستی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د فاټا د سینټ غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمو ته په مشترکه مفادات کونسل کې نمائندګي ورکړي ځکه چې فاټا هم د پاکستان برخه ده او په کار ده په وسایلو کې هم دوی خپل پوره برخه ولري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د نهې په ورځ د سینیټ غونډې په مهال سینیټر هلال الرحمن وویل چې فاټا ته د مشترک مفادات کونسل کې نمائندګي ورکړل شي، ځکه چې یو طرف ته خو فاټا لطرغه کرې ځپلي سیمه ده او بل طرف ته دوی هم د دې ملک اوسیدونکي دي. لمشل ریډیو سره خبرو کې له فاټا نه سینیټر صالح شاه وویل چې دوی هم دا غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره فاټا ته په دغه کونسل کې استازیتوب ورکړي.
پاکستان پیسہ کی سر آجی اغب فاٹا پیسہ کی امراضی نو کاغذ اجتماعی بھی ہو کاغذ انفرادی بھی ہو کاغذ پاپولیشن پہ لحاظ سے
دغن دوران بین الصوبائی رابطوں وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ ہوئی چپ مشترک مفادات کونسل کے دفاٹا نمائندگی لپارا آئینی بدلون پکار دے اور دے لڑکی دی فاٹا اور نور اسی متب مشترک مفادات کونسل کے د نمائندگی ورکول لپارا سمری وزیر اعظم تا لے گلے دا. د مشترک مفادات کونسل غړی تو با قبایلی سیمو ته سګټ ورکړي. کله مې چې دا پښتنه د خیبر پښتونخوا په خوانی گورنر شوکت الله پوړاندې کې خو نو هغه وي
په دې وخت کې د فاټا یو نمائندګی نشته، بلدار چې د مشترک مفادات کونسل هغه سي دې ته فایده نه ورکړي د فاټا خلکو ته یا د فاټا خاورې ته، څنګه چې نورو سوبو ته ملاوي دي. دا خو کاره خبره ده چې موږ ته کومه حصه اوس ملاویږي په دې حالاتو کې، هغه د نش برابر ده. د ریلوے کم بجٹ چی دے یا د ریلوے یو یو پیکج ورکی داغی مطابق ہم منگ تا آغا سی پیسی فاٹا تا نو ورکی نو او چیستا نو مائندال تناستی نو دا دے بدائی چی آغی تا با پتہ لگی چی بھئی دا ما سونا ال تا ضروریات دی سنگا طریقے کار دے سنگا سسٹمی مگم دا دے وطن ہی سیو
یا دی دی فیچی دا مشترک مفادات کونسل غنڈا ہر کال دا وزیراعظم پا مشرقی کی گی چپکی دا نور چارواکو سربیرا دا سلور وانو صبح اعلی وزیران ہم گڈون کوی او پدی غونډه کې د ملک په آمدن وسیلو او د صوبو د برخو په اړه فیصله کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د پیښور ضلع انتظامی د یوې میاشت لپاره د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو خرڅولو او اخیستلو بندیز لګولې دی او پولیس ته یې هم ویلي دي چې په دغه کاروبار کې ککړ خلک جرمانه او قید کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د خالد خان په دې رپورټ کې.
دا پیښور زیات تر خلکو د ضلع انتظامی له اړخه دا دغه فیصله ستاینه کړې ده چې د یو میاشت لپاره په پیښور کې د لوبو په توپانچو او ټوپک خرڅولو او خستلو بندیز لګولې دي. دا خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله خان د دې فیصله ستاینه کړې ده او ویلې دي په کار ده چې راتلونکي وړوکي اختر او میلې په موقع د لوبو په ټوپک خرڅولو باندې مکمل پابندي ولګي.
دا خو د مقامی جکم د پیښور ضلع ډیسټریکټ مجسټریټ او داغه ڈپٹی کمشنر دے اغه لگاولے دا پابندی پ اختر کی پلوی پیمانہ مانی ٹوپک مس ٹوپک غسل دغه د کلونه ٹوپک غسل او پاغه باندې لوبي کول دین نو شمن بد تربیت کی.
خو بیا د پیخور پ زیات تر د لوبو سامان پ دکانونو کی دغه ٹوپک او توپانچه د ټولونه زیات پ نظر راضی او دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته دغه فیصله په حق لا سم معلومات نشتا او که چری حکومت پ دې بندیز لگاولې نو پکار دا چې بیا دوی ته د مخکنه د اخیستل سامان نقصان پوره کړي. پدې اکلا د پیښور صدر بازار کې یو دکاندار وایي
دې موږ له خوشالۍ دل پکار دي دې ما خفګان نه دی پکار وځ دا کې د موږ فائدہ ده. موږ روان مستقبل چې کم دی واړه هغه دې نه ډیر غلط سره خلک موږ بخپل کوشش کوو چې دا کا واپس کې دي شو واپس وکړو خپل نقصان به برداشت کوو. خیر دی
دغه شان د پیښور عام خلکو هم د ضلع انتظامی دغه فیصله ستایلې ده. وای چې تر سو پوری په مارکیټ او دکانونو کې د لوبو ټوپک او توپانچه خرڅيږي نو د دوی ماشومان به بیا خامخا هم دغه د لوبو سیزونه اخلي.
مطلب دا پابندي کړي خکار دي او ماشومان چې د پرېفرنس هم دی لورګي ولې زما خپل ماشوم دی لکه همدا و چې ماته د ټوپک واخله خو دې باندې پابندي لګېدل په کار شي دا اویلیبل نه په مارکیټ باندې مارکیټ یې کنه حکومت باندې پابندي لګولې نو دې بیا په کار شي. یو شنو کې هغه کولو خرڅي سره هم خرڅي.
دا پیښور ډیپټي کمشنر ریا ریاض مسعود د دفتر نه خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دفعه یو سل څلور څلوېښت لاندې د لوو په ټوپک او توپانچو د یو میاشت لپاره بندیز لګول شوی دی او پولیس ته ویل شوی دی چې دا دفعه یو سل اتیا لاندې د دې سیزونو خرڅولو والا په سمدستي توګه ونیسي او جیل کې بند کړي. دغه شان اډیشنل اسسټنټ کمشنران به هم په خپلو سیمو کې په مارکیټونو او بازارونو چاپې لګوي چې د دې فیصلې عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
زمون کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلی اوری دلی اولی دلی شی
تاسو مشال ریڈیو توغی اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوی دی. لند خبرونه زمون د همکاري ملیحه میرزاده ناورو.
د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسېدلې دي. پولیس وایي چې په ترنول سیمه کې پر فتح جنگ سړک باندې د یو بس او ویګن د ټکر له امله 13 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تېره ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي دي تېره ورځ د پاکستان په کوربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې چې بل پړاو روشی روس تکیگی. دا پیخور پاچینه سیمه که ننسار دا سرکاری پی اوبامی چودنه که دو کسان جو گل چیوی چی پکی اوماشون هم شامل دی. دا بام دسپوز سکوات سانگی مشر پا خبر داملی هدف دا پولیس و گاڑی و لشکر اسلام نمی وستوالی رالی دا پیخ پرامنه لی دا. دا پیخور زیلی انتظامی دا ماشومانو دا لوبو پا توپک و تمانچو خرسولو بندیز لگولی دی. دا پیخور دا دپتیتوی کمیشنر دا دفتر نا جاری شوی پا اعلامیه که ویل شوی چی دا دفع یو سل سرور سر ویخلان دا بندیز پا تریوی میاشت پوری زایوی. لاسوات سر تعلق لرون که دا تعلیم مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکو ملاله یوسفزای پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې دا تو ورځو پوزي خرچې د ماشومانو د مفت تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړي کړي. ملاله یوسفزای پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته د وینا په موقع دا خبره وکړه. د افغان چارواکو په وینا تېره ورځ په دوه ډرون بریدونو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو شمېر وسله وال وژل شوي دي. د دوی شمېر د 25 او 9 ترمنځ ښودل شوی دی. نن په عراق یو عدالت 24 کسانو ته تېر کال د جون په میاشت کې د تکریت په خواوشا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د دغه هېواد د زاویس وخت تر 1200 کډټانو د ټول وژنې سره په تړاو د پانسي سزا اورولې ده. یو ایرانی سفارتکار نن ویلي چې د دغه هېواد او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ په اټومي چارو خبرو اترو کې د اختلافاتو د لرې کولو لپاره هېواد د مسلې د تعمیري حل لپاره تجویزونه ورکړي دي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریده او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېی کلی کې چې په ټول پاکستان کې د بشکال د بارانونو لړۍ پیل شوه او پرون د نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو او په پنجاب کې بارانونه وشو او د دې بارانونو له کبله د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي. ادارې وړاندې لیکي چې دې دوران دریای چناب باندې د 9 جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړې شوې ده. نو که په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان المیه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افت نه د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روانه ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو له وجې تباهي کیږي او له کبله یې د اربون روپو زیان اوړي. خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو. خو کله چې تباهي وشي نو دوی بیا منډې تړلې جوړې کړي. ادریا اخري کلی کې په ټوله دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي. خو هلته له اوله د خبر تیا نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړی دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسی. نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لري کېدی شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدی شي. نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې اداري پروژه کې د لوډ شډنګ په معامله باندې لیکلې او وایي چې د لوډ شډنګ په معامله کې که یو طرف ته په واپډا باندې سزی ذمہواری راضی نو بل طرف ته په صوبایي حکومت هم ذمہواری پری وزي دریو وی چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې کوم لوډ شیډنګ روان دي چې د ټولي صوبې خلکو په احتجاج لاس پوري کړي دي کده دې مسلې د حل لپاره وابډا او صوبایي حکومت سنجیدګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي دریو وړاندې لکی باید چې صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره کینی او د صوبې لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب تری بجلی واخلي ځکه چې کوم سیز په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی حق پرې د هغه ځای د خلکو دی او د دې سره سره د وابډا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي نو داسې به دا مسله په خشن هواره شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات امریکایي مجله نیشنل انټرست لیکي ښکاري دا وار هم د پاکستان دفاعي بجټ په ډیرو حوالو سره د تیرو کلونو د بودیجو په څیر وي په تیرو ټولو بجټ کې دوه خبرې مشترکې وي لومړی دا چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و پوځ له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوځ مصرف زیات دی بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي مخکې له دې چې داعش وسواله ډله په افغانستان کې یو فریق جوړ شي پکار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي ته دغه دواړو مقالو مهمه برخې زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو
امریکایي مجله نېشنل انټرست چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي د دې په یو مقاله کې راغلي دي امریکایي چارواکي او څېړونکي با په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي ځکه چې د امریکا ځنې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروری ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن پیاوړی او شفاف دفاعي بجټ ولري که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي لومړی دا چې د پوځ لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و پوځ له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوز مصرف زیات دی د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي کوم چې د هغه رقم نه $200 میلیونه زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوز لپاره ایښودل شوی و په مقاله کې راغلی دی د 2008 کال نه را په دوی ښه لکله نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي نو د پاکستان پر پوځو خرچې د دفاع لپاره د مختص کړل شوي بجټ نه زیاتې مخې ته راغلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي نو په ورته ډول بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر مولا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو واستول شوي خط کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان له جنګ ځان لري وساتي د ده په خبره هڅېنه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنگ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره یو سیاسي مفاهمت ته په رسیدو کې مشکلات پیدا کولی شي په دغه خط کې داسې ښکاري چې مولا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي په کار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پر امنه توګه د له منځه یوړل شي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په خوانې کمانډان ډیوډ پټری اسوای امریکا باید په افغانستان کې د القاعده داعش او نورو وسوالو ډلو پر ضد خپل پوځي ماموریت یا مشن ته دوام ورکړي نوموړی وړاندیز کوي چې په کار د امریکا په افغانستان کې پوځي اډې او عسکر وساتي نور تفصیل زموږ له همکار عبدالحی کاکړ نورو
جنرل ډیوډ پیټریس له 2010 بیا تر 2012 کال پورې په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو قومندانو او دا وخت د کی کی آر ګلوبل انسټیټیوټ په نوم د یوې څېړنیزې ادارې مشري کوي. نوموړي په واشنگټن پوسټ کې یو مضمون لیکلی چې پکې پر دې خبره زور ورکوي باید امریکا افغانستان ته شانه کړي او خپل کړې پنګه خوندي کړي. دا زیاتوي چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره تللې وه چې هلته د القاعده پټنځایونه له منځه یوسي او دا خبره یقیني کړي چې دغه هیواد بیا کله هم د دې شبکې لپاره په ځاله بدل نسی. دغه په خبره هم دې ته په پام سره باید امریکا خپل مشن ته دوام ورکړي. ډیوډ پیټریس پر مخ لیکي چې امریکا د افغانستان د داخلي شخړو په اړه خپله جګړه پای ته رسولی سي خو داسې نسي کولای چې د القاعده، داعش او نورو اروپا کوډلو پر ضد یا خو جګړه ختمه کړي یا یې مهالویش بدل کړي. نوموړي زیاتوي چې که څه هم د څو کلونو په دوران کې د القاعده لوړپوړي مشران له منځه یوړل سو خو اوس یې هم پاتې مشران او ملګري وسلوالې ډلې د پاکستان په قبایلي سیمو کې شتون لري. دی وایي تر څو امریکا د افغانستان په جنوب کې پوځي اډې ونه لري تر هغو پورې داسې هیڅ یوه رښتونې لار نشته چې هغه د ګواښونو مخه ونیسي. د ده په وینا کېدلی سي په افغانستان کې د انتحاب پسندانو پر ضد امریکایي اقدامات راکم کړل سي چې ور له مخه سوي هم دي خو د ده په خبره باید سخت څارنه او عملیات له پامه ونه غورځول سي. ډیوډ پیټریس پر مخ لیکي چې افغانستان اوس هم د امریکا هوایي ځواکونو، استخباراتو، جنگي مشاورینو او ځانګړو ځواکونو ته اړتیا لري. نوموړي وایي د امریکا لپاره ښه تګلاره دا ده چې راتلونکی کال له افغانستان خپل پوځیان راونه باسي بلکې هلته باید خپل اډې خپل او د نیټو ځواکونو په زرګونو عسکر وساتي. دی وایي د دې لپاره د خپلو متحدینو د راضي کولو لپاره ښه موقع په راتلونکي اوړي کې په پولینډ کې د نیټو کېدونکي سرمشري زده.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلي
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
په داسې حال کې چې په کوټه کې وخت په وخت په هزارګانو وسلوال بریتونه کیږي، د دې ټولنې یو ماشوم وایي پر ویرونې، بریتونو او زورونې سربیره به د اهلي تشي هزارګانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. کربلایی محمد ابتهاج په دې وروستیو کې د برتانی په مشرانو جرګې هاوس اف لارډز کې په کوټه کې د هزارګانو د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا وکړه. ابتهاج هغه ماشوم دی چې د وسلوالو په بریت کې د کورنۍ سلور غړي وجل شول. له نوموړي سره د مشال رادیو خبریال پامیر ساحر مرکه کړې ده. تفصیل یې په دې رپورت کې.
کربلایی محمد ابتهاج د کوټه اهل تشیع هزاره دی چې وایي که د خپل حقونو لپاره ونه جنګیږي نو وجل کیږي.
اگر مو جنگ نکنی مو پښتمش دیګه.
د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 28 وسلوالو د بلوچستان لمستون سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټه روانو. په هغه برید کې 25 زیات هزارگان وژل شوی ول او تر هغه وروسته هزارگانو احتجاجي ناست پیل کړه او تر درو ورځې د خپل مړو لخخولو انکار کاوه. دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برتانیې د مشرانو جرګې یو کانفرنس ته وینا وکړه. له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپل وینا مقصد روښانه کړ.
زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه.
محمد ابتهاج وایي دی په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. لده مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د ده په څیر د یوه ماشوم ذمهواري کېدی شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟
یو ماشوم چې مور، نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور، ماما او دی په خپله زخ ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه یې د خپل ولس وژنې لیدلې وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشرۍ خور ردا وژل شوی و. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپل خور انزورونه شریکوي او یادوي. د مرکه پر مهال می چې د د احساساتو پښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وای هزارګان ډیموکرات او تعلیم خوښون کې خلک دي زکه وژل کیږي.
هزارګان زکه په نخ کیږي چې مونږ تعلیم پلوي ډیموکرات او ازادي پالا یا لیبرال خلک دي. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارګانو د وژنې پر منلې.
لشکری جنگوی وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارګانو د یو شمیر بریدونو پړه منلې. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربیره و د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څیر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره آواز پورته کړم.
په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اورېدونکو، په دې نږدو کې د قبایلی سیمونه بې کوره کړل شوي خلک په جزوي توګه استان شوي دي. دا چې په دغه استنې شوي کورنۍ به په خپلو سیمو کې څنګه روزګارونه کوي او د خپلو کورنیو خصمانه به څنګه کوي، د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر دا تفصیلي رپورټ اورو.
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمونه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي، خو د تیرو 3 میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي. د جنوبي وزیرستان د میرالینا بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
کلال تری پکلی کې روزګار وو زمونږه او بل ځمکه باغونه وی هغه کارونه وی او اوس چې بیا لاک شیال تا کې اوس خو هغه هر څه ختم شوی دی. زمونږ په سوچ کې ناراضي مونږ صدا سے اندازا نه لګی چې مونږ بیا لاک شیال تا بیا وې استکل بالکل خو چې لاک شیال هغه چې کوم دار شنه راکوي هغه رښنه باندې گزارا وی. فلحال
د خیبر قبایلی سیمې د تیرا واجد علی چې په دې نګدو کې خپل سیمې ته سره د کورنۍ ستون شوی دی وای چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپل سیمو ته تګ راتګ په خلاص مټ کېدای شوی. د ده په خبره تیرا ته تګ داسې دی لکه چې بهرني هیواد ته څوک سي.
سامانونه خو خود نشي وړلی چې داسې سړی روان شي کنه، نو هغه په خپله باندې هم نشي تللی. هغه نه مکمل ویزا او ویزا سیستم غواړي کنه، لکه سړی بهر ملک له روان وي او هغه ویزا پاسپورټ دا شی نه وي کنه نو هغه بهر نه پرېږدي. دغه شرط کار دی چې میدان نه داخلي کې نو سبا پورا مکمل خپل لاغه کوي د سند برابرغه دا به نه برابرغه ارني وره دي کنه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې د میرلي د بتاسو بازار کې یو خاندانی دکان وو چې د ټولې کورنۍ خصمانه پر کېده، خو اوس نه هغه دکان شته او نه هغه بازار.
کوم ورونه دي مردر د هغه دکان ولته کې او هغه ته مونږ لکه مطلب چې سامان وړلو دغه مطلب د خرڅولو یو خاص کولی کړو بار وو ټول فیملی چې تقریبا مونږ 23-24 کسان جوړیږي د خپل فیملی، نو مونږ به هغه باندې خاص کولی گزاره کېدله. او که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ واپس هلته ځي نو زیره خبره دی مونږ هېڅ هم نشي کولی. نه هلته دکان شته دی ته وایې چې هغه سړی لاړ شي هلته دکان جوړ کو او کاروبار شروع کو. ما ظاهره خبره ده چې مونږ هلته لاړ شي فلحال د یو مودې پورې د یو وخت پورې مونږ کاروبار نشي کولی. مونږ بغیر د مونږ جاب لسی مونږ بغیر د روزګار وي مونږ مطلب چې کار روزګار نشي کولی.
دا چې د دغو ستنو شو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلارې لري او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمېر پروژې په پام کې لري.
حکومت سره
د اقتصادي دغه د بحالۍ د پاره مدروان دي. په ګورنا اوس کې زمونږ د گورنر په فرمرای کې غونډه وشوه، په هغې کې په دې میټینګ کې زور ورکړو چې زمونږ په قبایلي سیمو کې دي پنځه انډسټریل سټیټس چې دي هغه دې جوړ کړی شي، چې په هغې کې زمونږ چې کم ینګ ځوانان دي، کم ینګ کل دی، چې هغې ته د روزګار مواقع ملاو شي. او د دې نه علاوه چې دی زمونږ ای آر کے ایف ورته وایي اکنامک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا، نو دا د فاټا کې ځان له یو پروګرام روان دی چې په دې کې والے والے قرضی هم ورکی.
د فضل الله په خبره حکومت په قبایلی سیمو کې د ځای منډیانو او بازارونو د بیا بحالۍ لپاره هم یو جامع پلان لري.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، په پاکستان کې اقلیتونه وایي چې په دغه هیواد کې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي او تر اوسه د لړکې هیڅ قانون موجود نه دی. اقلیتونه غوښتنه کوي چې باید د دوی د ودونو د رجسټریشن لپاره دی یو نظام جوړ کړل شي چې دا شان یې ډېرې مسلې هوارې شي. خو بیا د اقلیتونو سره تعلق لرونکي حکومتي چارواکي وایي چې دوی د لړکې د قانون لپاره ډېر بلونه وړاندې کړي دي او تمه ده چې ډېر ضربا د اقلیتونو د ودونو په اړه یو قانون جوړ شي. نور تفصیل زموږ د همکاري انیسا اجمل.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته، نو هغه سي په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجسټریشن اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل او تر ډېرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوې دي، خو دې لړکې هیڅ قانون سازی نه ده شوې.
د ګل پرس د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د هندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو هندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولي دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي، نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولنه مخ کې خو دې کې زموږ سره جواز نشته چې آیا زموږ چې کوم واده شوي خلک دي دا وی واده شوي دی او کنه دی. ټولنه مخ کې خدا دې چې قانوني حیثیت نشته دی. نکاح نامه په کم کم ځای کې د کم کم ځینو کې چې پکار راځي، نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاح نامه پروف په تور پکاریږي، هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زمونږ چې هغه یو میرټ ته چې دی میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پرویلیجز ملایويږي، هغه نکاح نامه نه دی دپاره نشي کېدی. همدغه سې شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه سې چې هر هغه ځای په کم ځای کې چې یو نکاح نامه چې دی هغه یو میرټ سټیټس چې پروف کېږي هغه نه موږ پاتې یو.
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د هندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلونه هم وړاندې کړي دي، وایي په پاکستان کې د هندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
موږ په 2002 کال کې بل وړاندې کړی وو خو هیڅ ونه شول. له دې وروسته هم موږ قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزي حکومت وایي چې اوس اختیار صوبو سره دی، نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو کچرته د دو صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی، نو بیا مرکزي حکومت د هندوانو د ودونو په اړه قانون جوړولی شي، ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګیل په خبره دا مهال یوازې د هندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي، باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي. خو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړي دي او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې آواز اوچت کړه، نو کله چې آواز اوچت شو په هغه باندې اوس خبرې روانې شوې. اوس ما په خپله باندې سمری لیږلې ده سی ایم صاحب ته، هغه کې هندو میرج ایکټ دی، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکٹ یو درې میرج دی او چکلال تر ابا ته واپس راشي نو پدې کې بیا مونږ کې نو د دوی لیډرز هغه هغه چکم ته فزات کې هغه چکم غواړي څنګه طریقې سره غواړي هغه طریقې کوي تر مګ ډراپ تیار کې به سمې ته به پیش کړي
ید دی وی چې بدی رسته یو کې ځنی اندوانو مشال لیډیو تا ویلی چې د بد امنه او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو لوجه پاکستان پر خودو ته اړ شي دي
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورټ ته دا چې په اسلام کې د ګاونډیانو سره باید څنګه رویه وساتل شي د مشال ریډیو خبریال احمد الله د مفتی شاهد اعظم سره په دې اړه خبرې کړې دي نو راځي چې د دوی دغه خبرې واورو
بسم الله الرحمن الرحیم
نن چې موږ په کوم موضوع باندې خبره کول غواړو هغه د ګاونډي حقوق زما عزتمندو په اسلام کې ګاونډي ته ډېر زیات حقوق مهیا کړی شوی دي څنګه چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام ماته برابر د ګاونډي په باره کې د حقوقو ډېر زیات تاکید کولو همیشه به د ګاونډي د حقوقو تاکید کولو تر دې پورې چې ما دا سوچ وکړو چې دا سينه چې دا ګاونډي چرته الله زمونږ په میراث کې خونه شریکوي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره عظیم هستی و هغه هم یو واره په منبر باندې ناستو او صحابه په مخ کې هغه یو ارشاد فرمای چې د الله په ذات مې قسم وي چې مسلمان نه دی بیا یو واره بیا وویل چې زما دې په الله قسم وي چې مسلمان نه دی په درېم واره بیا و فرمایل چې زما دې د الله په ذات قسم وي چې مسلمان نه دی نو صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله کوم سړی مسلمان نه دی مانا چې هغه سړی خو تا ذکر نه کړو کوم مسلمان نه دی نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه سړی چې هغه د قیامت پر ورځ ایمان راوړي د الله د هغه پر رسول ایمان راوړي او د ګاونډي حقوق نه ادا کوي نو دغه مسلمان نه دی دغه ایمان نه دی مانا دغه سړی ایمان بالکل ډیر زیات کمزور ایمان دی چې دا د الله په کتاب هم ایمان راوړي او د الله په رسول هم ایمان راوړي په آخرت هم ایمان راوړي او بیا هم هغه د ګاونډي حقوق نه ادا کوي دغه سړی ډیر زیات کمزور ایمان والا سړی دی عزتمندو مونږ له پکار ده چې دا د روزه مبارک میاشته چې په دې کې مونږ خصوصا او په نورو میاشتو کې عموماً مونږه د گاونډي د حقوقو خیال وساتو په دې کې بعض زموږ اکابرینو کې دا هم فرمایلي چې کله گاونډي حقوق دا هم دي چې ته اغله بعض وختونو کې سالن ورولېږې د کور نه دا هم د گاونډي حق دی او یو بل روایت کې راځي چې د موقع په مناسبت سره تا هغه ته یو تحفه هم ورکولی شي چې ځکه د تحفې په وجه یو روایت کې راځي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو یو بل ته تحفه او تحایف ورکوئ ځکه چې په دې سره مینه زیاتېږي او دا خو د یو گاونډي په بل گاونډي حق وي چې هغه مانا د هغه خیال وساتي مانا که دا هغه د روټۍ په اعتبار سره وي او که هغه د سالن په اعتبار سره وي او که هغه د ضرورت په اعتبار سره وي که مانا چې څه قسمه ضرورت وي نو چې یو گاونډي د بل گاونډي د حق خیال وساتي او دا خبره یاد وساتي چې په اسلام کې د مسلم او د غیر مسلم د گاونډي په حقوق کې څه فرق نه دی کړی که مانا ستا گاونډي مسلمان وي او که غیر مسلم وي په دواړو باندې ضروري ده چې مانا د هغه د حقوق خیال وساتي وما علینا الا البلاغ
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو او یو ځل بیا د روان خبرونه په پای کې زموږ د همکاري ملیحه میرزادنه لنډ خبرونه اورو د اسلام آباد په ترنول سیمه کې په ټرافیکی پیښه کې یو شمېر کسانو ته ځاني نقصان رسېدلې دي. پولیس وایي چې په ترنول سیمه کې په فتح جنگ سړک باندې د یو بس او ویګن د ټکر له امله 13 کسان مړه او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي 13 ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي په دې خبره سلا شوي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي 13 ورځ د پاکستان په کوربتو په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې چې بل پړاو بل روژې د پېښور پاچینې سیمه کې نن سهار د سړک اړې په یو بمي چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي دي چې یو ماشوم هم پکې شامل دی. د بم ډسپوزل سکواډ څنګه مشر په خبره د حملې هدف د پولیسو ګاډۍ وو. لشکر اسلام نومې وسله والې ډلې د پېښې پړه منلې ده. د پېښور ضلع انتظامي د ماشومانو د لوبو په ټوپک او تمانچو خرڅولو بندیز لګولی دی. د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر نه جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دفعه 144 لاندې دا بندیز به تر یوې میاشتې پورې فضای وي. له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د اتو ورځو پورې پوځي خرچې د ماشومانو د مفت تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي. ملالۍ یوسفزۍ پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته د وینا په وخت خبره وکړه. د افغان چارواکو په وینا 13 ورځ په دوه ډرون بریدونو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو شمېر وسله وال وژل شوي دي. د دوی شمېر د 25 او 49 ترمنځ ښودل شوی دی. نن پیرا کې یو عدالت 40 کسانو ته 13 کال د جون په میاشت کې د تکریت په خوشا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د دغه هیواد هوایي ځواک تر 1100 کیډیټانو د ټول وژنې سره په تړاو د 5 سزا اورولې ده. او یو ایراني سفارتکار نن ویلي چې د دغه هیواد د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په اټومي چارو خبرو اترو کې د اختلافاتو د لرې کولو لپاره هیواد د مسلې د تعمیري حل لپاره تجویزونه ورکړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، مليحه میرزاده او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاله خې د خدای پامان او وختونه په خیر.